بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې ومه، د 1443 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې 22، او د 2018 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې سعودي عربستان له اسرائیلو سره د اړیکو د پیاوړي کولو په لار کې نومیږي، بیا د ایران سیل او نیس پروګرام درته وړاندې کوو، او په آخر کې به د ستاسو له پیغامونو، برېښنالیکونو او لیکونو برابر شوی هر کله راشه پروګرام درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس برا شو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. نړیوال استګبار د ناامنۍ د رامنځته کولو کوشش کوي. ایران د یمن د مظلوم ملت یوازینی ملاتړی دی، او د طالبانو یوه چارواکي د تهران د غونډې قدرونه وکړه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. استګبار د ناامنۍ له رامنځته کولو پرته بله موخه نه لري. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د تهران د جومل منځ خطیب ټینګار وکړ د استکبار د نن ورځې حرکت له نامنه پرته بل هدف نه لري. د تهران د جومل منځ خطیب حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابو ترابی پرد د نن ورځې د جومل منځ په خطبو کې داعش داسې ډله چې استکبار جوړه کړې ده وبلله، او وی ویل استکبار د هیوادونو په تیره بیا د مسلمانانو هیوادونو جایزې ګټې نه تامینوي. هغه زیاته کړه، د استکبار نننۍ حرکت د حضرت امام علی علیه السلام په وخت کې د ماویا په شان له نامنۍ پرته بل څه هدف نه لري. د تهران د جمعې لمانځه خطیب وویل، انبیاو او امامانو د ابدي نیکمرغۍ لپاره د انسان د شتون د زمینې د برابرولو لپاره د سیاسي نظام د جوړولو اقدام وکړ، او له علمي او اخلاقي اصول او له یوه کارنده سیاسي نظام پرته د الهي هدفونو د تحقق امکان نشته. ایران د تیره یو د ظلم په وړاندې د یمن د خلکو یوازینی ملاتړی دی. اس نا خبری آژانس راپور ورکړی، په تهران کې د یمن سفیر په کوم ښار کې له دینی عالمانو سره په کتنې کې ټینګار وکړ، ایران د تیره یو د ظلم په مقابل کې د یمن د خلکو یوازینی ملاتړی هیواد دی. په تهران کې د یمن سفیر ابراهیم الدولیمی د ایران له یوه مذهبي مشر آیت الله حسین نوری حمدنی سره په کتنې کې په دغه خبرې باندې د خوښۍ په څرګندولو سره چې د اسلامي امت د بقا زوره د استکبار په مقابل کې د اتحاد پیوستون او جهاد وبلو، او د یمن خلک او د هغوی بریالیتوبونه یې د دغه مقاومت ښکاره بلګه وبلله، او په یمن کې د ترسره شویو جنایتونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې چوپتیا هم وغندله. دغه راز د یمن مفتي شمس شرفالدین هم وویل، د هیواد خلکو په بیلابیلو بریالیتوبونو سره د سعودي عربستان ائتلاف لا پر لپسې ماتو سره مخامخ کړی دی. هغه نن د یمن د علماو په کانفرنس کې زیاته کړه، د یمن پر ځای جنگ د امریکا، د انګلستان او د اسرائیلو په استازیتوب ترسره کیږي. دغه راز د یمن د سیاسي لوړې شورا مشر مهدی المشا د یمن په حق له د ملګرو ملتونو رول منفي او د سعودي عربستان د ائتلاف په جنایتونو باندې د سیاسي برغولي د کېښودلو په لړ کې وبله. امریکا د ایران پر ضد بې اساسه ادعا کړې ده. فارس خبري اژانس راپور کړی د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جینک سلیوان د ایران پر ضد اداګانو سره د سپینې ماڼۍ د کار ډنګونو ته له اشارې پرته ادعا وکړه. اټومي تړون ته د ایران د بیرته ستنېدا وخت معلوم نه دی. هغه د ایران پر ضد د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا د زیات دباو د سیاست دوام ته له اشارې پرته ادعا وکړه. تر اوسه روښانه نه ده چې ایران اټومي خبرو اترو بیرته ستنېدا ته تیار دی که نه. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال علي باکری کنی هم ټینګار کړی له څلور جمعوي ډلې هیوادونو سره د ترسره شوې موافقې پر اساس د ایران د ملت پر ضد د ظالمانه بایکاټونو د ختمېدا د خبرو اترو په هکله د نظرونو شریکولو لپاره له هر هیواد سره دوه اړخیزه خبرو اترې ترسره کیږي. طالبانو د افغانستان د ګاونډۍ هیوادونو د غونډې کدرونه وکړه. ایرنا خبري اژانس راپور کړی طالبانو په تهران کې د افغانستان د باندنیو چارو د وزیرانو غونډه ګټوره وبلله. د طالبانو د ویان مرستیال حمدالله وسیق ویل مونږ د تهران د غونډې ملاتړ کوي. هماغه ډول چې هیله کېدله دغه غونډه مثبت او د افغانستان په ګټه وه. هغه په افغانستان کې د ټولشموله حکومت د جوړولو په باره کې په تهران کې د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو د غوښتنې ته په غبرګون کې وویل اوسنۍ کابینه پراغبنسټه ده او په دغه کابینې کې د بدلون احتمال هم شته. د تهران په غونډې کې شپږ ګډونکو هیوادونو د خبرو اترو له لارې د افغانستان د ډلو ترمنځ د اختلافاتو د حل کولو غوښتنه وکړه او له طالبان وغوښتل چې د نړیوالو ټولنو په وړاندې خپلې ژمنې عملي کړي او اجازه ورنه کړي ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان له خاورې ګواښ وشي. امریکا کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې دفتر پرانستل شو. فارس خبري اژانس راپور ورکړی د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په امریکا کې د فعالیت ترسره کولو او د دغه هیواد د چارواکو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره په واشنګټن کې دفتر خلاص کړ. د امریکا د ریپبلیکن ګوند د مشرانو جرګې غړي لانس ګراهام او د ولسي جرګې و غړي مایک والز له ولسمشر جو بایډن غوښتي وو چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د ولسمشر پخوانی مرستیال امرالله صالح د افغانستان د قانوني حکومت د استازي په توګه په رسمیت وپیژني. خو د بایډن حکومت تر اوسه د دغه غوښتنې په هکله هیڅ برغون نه دی ښودلی. د افغانستان د مسایلو کار پیژان دی وایي د موقته حکومت د مخالفانو دغه اقدام به دوی او هیواد ته هیڅ ګټه ونه رسوي او د امریکا لخوا د افغانستان د کابو شل کله نیواک او له دغه هیواده د هغوی په شرمونکي ډول وتلو تجربه د دغه حقیقت تاییدونکې ده. د افغانستان طالبانو د امریکا په ژمنې ماتولو نیوکه وکړه. اسنا خبري اژانس راپور ورکړی د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د روغتیا وزارت سرپرست ویل امریکا افغانستان ته د کورونا واکسینونو د استولو په حق له خپلې ژمنې عمل نه دی کړی. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د روغتیا وزارت سرپرست کلندر عباد ویل امریکا د کورونا هغه واکسینونه چې په قطر کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د اکتوبر د 9 نیټې په خبرو کې ژمنه کړې وه افغانستان ته نه دی ورکړي. مونږ له روسیې او له بل هر هیوا څخه چې په دې زمینې کې له موږ سره مرسته وکړي د کورونا د واکسینونو له ترلاسه کولو سره دلچسپي لرو. د متخصصانو د کمښت او د ضروري درملنې د ځینو د نشتون په وجه په افغانستان کې د درملنې د خدماتو حالات ډیر خراب دی. د تحریک لابیه کې پاکستان د غړیو لاریون دوام لري. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د تحریک لابیه ډلې غړیو نن د پنجاب صوبې له ګوجرانوالا سیمې څخه خپل لاریون له سره پیل کړ او د دغه ډلې په زرګونو فعالانو په موټرګاډو بوسونو او په پلي توګه د اسلام آباد په لور لاریون ته دوام ورکړی. د پاکستان د کورونا چارو د وزیر شیخ رشید رخوام د تحریک لابیه غړیو ته له خبرداري ورکولو سره سره چې د لاریون د بندولې غوښتنه کړې وه. د دغه ډلې غړیو بېګا شپه په جنرال بس سټینډ کې تېره کړه او نن سهار یې لاریون له سره پیل کړ. د تحریک لابیه دغه لاریون چې کابو 15,000 کسان پکې ګډون لري د وزیر آباد سیمې په لور روان دی او په دغه سیمه کې به د جمیل منځ لپاره ایسار شي. نن د پنجاب صوبې په چناب ټول پلازا سیمه کې په زرګونو پولیس او رینجر ځواکونه دېره شوي دي چې له لرونکو سره مقابله وکړي. ویل کېږي چې له پولیسو او رینجر ځواکونو سره زغرګاډي او وسلې هم شته. روسیه د اسرایلو د خارګیو جوړول غیر قانوني وبلل. روسیه لیوم ټلویزیون را پور ورکړی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په قدس او لویدیځې غاړې کې د صهیونیست رژیم د خارګیو جوړول غیر قانوني وبلل. د روسیې د باندنیو چارو د وزارت ویاندی میرمن ماریا زاخارو وویل، موږ د اسرایلو د خارګیو د جوړولو د فعالیتونو د غیر قانوني توب په حکله د مسکو په ثابتو او اصولو دریځونو باندې ټینګار لرو او باوریو چې دا ډول یو اړخیزه اقدامات د فلسطین د حکومت د جوړېدا او د اسرایلو او د فلسطینیانو ترمنځ د خبرو اترو د مناسبو شرایطو د برابرولو لپاره د نړیوالو ټولنې هڅه لامینځه وړي. هغې وویل، روسیه له ټولو لورو غواړي د داسې ګامونو چې ممکنه ده په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدا سبب شي له اخیستلو ډډه وکړي. د صهیونیست رژیم د جنګ وزارت د پلانونې لوړې شورا چې په لویدیځې غاړې کې د کورونو د جوړولو د اجازه لیکونو د ورکولو مسؤول ده، څه موده مخکې د اردن سیند په لویدیځې غاړې کې د 3000 نوي کورونو له جوړولو سره موافقت کړی و. دغه راز د امریکا د خارجه وزارت ویان نیټ پرایس مخکې ویلي وو چې د ولسمشر جو بایډن حکومت د اردن سیند په لویدیځې غاړه کې د خارګیو د پراخولو لپاره د اسرایلو له پلان سره سخت مخالف دی. دا په داسې حال کې دی چې امریکا، انګلستان، فرانسه، جرمني او نور اروپایي هیوادونه د اسرایلو ستر ملاتړي دي او له دغه رژیم سره مرستې هم کوي. د امریکا میاندې او پلاران ماشومانو ته د واکسین وهل نه خوښوي. سیانین ټلویزیون را پور ورکړی د نوي څېړنو پر اساس د امریکا کابو 80% میاندې او پلاران نیت نه لري چې حاضر د خپلو ماشومانو ته د کورونا ضد واکسینونه ووهي. دغه راپور زیاتوي د امریکا میاندې او پلاران اندېښمن دي چې د کورونا واکسین په راتلونکي کې د دوی د ماشومانو په شنډولو، یعنې د بچیانو د زیږولو په قوت باندې منفي اغېز شیندي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران یو عزت من اوریدونکو، اوس به یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې سعودي عربستان له اسرائیلو سره د اړیکو د پیاوړي کولو په لار کې نومیږي. د نیوکی فلسطین ګلوبز عبري ژبې ورځپاڼې د بحرین او د متحد عرب اماراتو په منځګړیتوب سره د سعودي عربستان او د صهیونیست رژیم د څو ترمیان د څو تړونونو د لاسلیک کېدا خبر ورکړ. له اسرائیلو سره د عربو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدا بهیر له 2006 میلادي کال راهیسې او په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په پړاو کې پیل شو. څلورو هیوادونو بحرین، متحد عرب اماراتو، مراکش او سوډان تیر میلادي کال له اسرائیلو سره اړیکې عادي کړې دي. د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په آخري میاشتو کې د سعودي عربستان او د اسرائیلو د اړیکو د عادي کېدا په هکله ډیر خبرونه خپاره شول، خو په عمل کې دغه اړیکې اجرایي نه شوې. دغه خبره کېدله چې د سعودي عربستان بچا سلمان بن عبدالعزیز له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کېدا مخالف دی، ځکه چې دغه کار په اسلامي دنیا کې د سعودي عربستان په مقام منفي اغیز کوه. له بلې خوا، د اړیکو د حیا کولو لپاره د ایران له اسلامي جمهوریت سره د سعودي عربستان خبرو دغه اخیستون پیاوړی کړ چې ریاض له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کولو اراده نه لري. سره له دې د تیرو ورځو بدلونونه وښودله چې سعودي عربستان نه یوازې له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کولو کار څنګ ته کړی نه دی، بلکې په دې لاره کې نوي ګامونه هم اخیستي دي. په همدې لړ کې په تیرې دوشنبه ورځ د سعودي عربستان او د اسرائیلو ترمنځ د الوتکو لومړنۍ الوت وشو، او په سه شنبه ورځ هم د اسرائیلو لومړنۍ الوتکه د عربستان پر ریاض هوایي ډګر کوزه شوه. د نیوکی فلسطین ګلوبز اقتصادي ورځپاڼې د اسرائیلو شیانو پر مخ د سعودي عربستان د بازار د دروازو د خلاصېدا خبر ورکړ او ویل کال د صهیونیست رژیم د جوړو شیانو لپاره د عربستان د بازارونو دورونو خلاصېدل د اسرائیلو د شرکتونو او د صادرونکو لپاره زیات اهمیت لري. دغه را د سعودي عربستان په پلازمین ایراس کې د یهودیانو د لومړنۍ کنیسا د پرانستلو سریزې د ترسره کېدا په حال کې دی، او د عربستان د یهودیانو د مرکز په توګه په دغه کنیسې کې به د یهودیانو ټول مراسم او دستوري ترسره شي. پوښتنه دا ده چې کوم ملت له اسرائیلو سره د عربستان د اړیکو د عادي کولو د بهیر د لسره پیلېدا سبب شوی دی. دا سخکاری په دې حق لا بیا د امریکا رول د اصلي عمل په توګه وبولو. هماغه ډول چې واشنگټن د ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت کې له اسرائیل سره د څلور عربو هیوادونو د اړیکو په دې کولو کې اصلي رول لوبولی وو. د ایبری جابې ولاس انټرنیټ پاڼې سمو د مخ کې وویل د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د 13 سپتمبر میاشتې په 8مه نیټه په ریاض کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په کتنې کې له هغه سره د اسرائیلو او د عربستان د اړیکو د عادي کولو په هکله خبرې وکړې. د سعودي عربستان خارجه وزیر فیصل بن فرحان هم سمو د مخ کې ویلي وو اسرائیلو په سیمه کې له سولې او ثبات سره مرسته کړې ده. متحد عرب امارات او بحرین تیر میلادی کال له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کولو مخکښان وو. بحرین او متحد عرب امارات د سعودي عربستان په اجازه سره له اسرائیلو سره اړیکې عادي کړې. که څه هم د سعودي عربستان او د صهیونیست رژیم تل په پر ډول اړیکې وي، خو بحرین او متحد عرب امارات کوشش وکړ د اسرائیلو رژیم او د سعودي عربستان ترمیان د اړیکو د عادي کولو د بهیر له چټکولو سره مرسته وکړي. له اسرائیلو سره د سعودي عربستان د اړیکو عادي کېدل سبب کیږي په متحد عرب امارات او بحرین باندې د اسلامي نړۍ د عمومي افکارو دباو کم شي او پر ریاض باندې د عمومي افکارو نیوکې زیاتې شي. دریم عامل د عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان مقام غوښتنه ده. له هغه وخت راسي چې جو بایډن په امریکا کې واک ته رسېدلی دی، هغه تر اوسه د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره هیڅ خبرې نه دي کړې او حتی واک ته د رسېدا لپاره د محمد بن سلمان له سیالانو سره د امریکا د ولسمشر جو بایډن د ملاتړ په حق له ځینې ګنګوسې هم اوریدل کیږي. پر دې اساس داسې ښکاري د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د امریکا د ولسمشر جو بایډن د رضایت جلبولو په لپاره یو ځل بیا له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کولو لاره غوره کړې ده، چې د امریکا د ولسمشر د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره له یهودي لابیې ګټه پورته کړي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د ایران
سی د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو، اوسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د ایران سایل یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
کو په تیر پروگرام کې موویل چې د ایران نیشابور سیمه د ستر عارف شیخ عطار، د ریاضی پو حکیم عمر خیام او د مشهور انځورګر کمال الملک په شان د ډیرو مشهورو علمی او کلتوري شخصیتونو د زیږیدا ځای دی. هماغه ډول چې ژمنه مدر سره کړې وه، نن پروګرام لا دغو نړیوالو مشهورو شخصیتونو سره آشنایی او د نیشابور سیمې لا تاریخي ځایونو کتنې ته بیل کړی دی. نیشابور سیمه خپل تاریخي لرغونوالي ته په پام سره ډېرې تاریخي او مذهبي ودانۍ لري چې د سیلانیانو لپاره د لیدو وړ سیمې دي. د ایران د نیشابور سیمې تاریخي ودانۍ او مزارونو ته تل د بهرنیو هیوادونو او د ایران سیلانیان ورځي او په دغه ښار کې د ټوریزم د صنعت پراختیا ته په پام سره د کلتوري میراث د لاسي صنایعو او د ټوریزم ادارې نیشابور سیمه په ایران کې د ټوریزم بیلګا معرفي کړې ده. د نیشابور لرغونی ښار لاساسانیانو رانیولی په نیشابور سیمه باندې د مغولانو تر حمله پورې په تاریخي پړاو کې لا نیشابور ښار څخه پاتې شوی آثار او شایانو ته ویل کیږي چې د کابو 350 هکټره مساحت لري. د نیشابور د لرغونی ښار په محدوده کې اوران شوی ځایونه او یا په خاورو کې ښخ شوی آثار چې په نیشابور کې د لرغون پیژاندو د څیړنو په وخت راښکاره کیږي. دغه فرضی محدودات چې سرحدونه دقیقا معلوم ندی په ډیر پراخوالي سره د نیشابور د اوسنی ښار په جنوب ختیځ کې د لرغونو ورانو شویو ځایونو او د غونډیو په شکل کې په کندیج په محاوته ارسلان تپهای کارجی تپه سلطان میدان تپه تیلائی تپه نصیر آباد تپه کلتا محمد جان تپای حصار نو سبس پوشان شادیاخ تپای مدرسه بازار قینات تپا او د تپای تاکستان په نوم مشهور ده. یو شمیر ورانه شوي ځایونه او کنډوالې تر خاورو لاندې شوي دي. د زاړه نیشابور توپوګرافي نقشه په کامل ډول دقیق نه دي ځکه لرغون پیژاندې تر اوسه د زاړه نیشابور د دقیق ځای په ټاکلو نه دي بریالي شوي او دا ټولې نقشه د مغولانو له حمله تر مخکې وخت پورې د نیشابور سیمې په حق لري.
د نیشابور جامع جماعت د دغه ښار یو تاریخي ودانۍ ده. د نیشابور د جامع جماعت ودانۍ د نیشابور ښار په مرکز کې ده او د تاریخي کتیبې پر اساس چې د هغه په یو دیوال باندې نصب شوی په 1099 هجری قمری کال کې د پهلوان علي ابن بایزید لخوا جوړه شوې ده او د محراب د پاسه د کتیبې پر اساس دغه ودانۍ د صفوي بادشاهانو په پاړاو کې مرمت کړای شوې ده. د صفوي بادشاهانو د پړاو مرمتول په دې اندازه دي چې دغه مرمتول خند کیږي. د تیموریانو د پړاو د جماعت په اکله دقیق اطلاعات لاسته راشي. د جماعت اوسنۍ ودانۍ د دوو کوټو په نقشې سره په بیلابیلو اړخونو کې څلور شبستانونه لري او په شمالي، ختیځو او لویدیځو ضلعو کې درې ورونه لري. د جماعت ټول مساحت یا مځکه کابو 1380 مربع متر ده او پکې جوړ شوې ودانۍ 3301 مربع متر ده. د جماعت د ننوتلو اصلي لارې له شمال څخه او د شمالي دروازې له شا لارې څخه ده. دغه د ننوتلو لارې له بهر څخه یو ستره دروازه لري چې پرنګونو سره ښکلې کړای شوې ده چې ودانۍ د اوربسې پاچاهانو د لړیو تعمیراتو ته اړونده ده. د دغه دروازې دواړو خواو ته دوه کاڼې شته دي چې ورباندې د واکمن شاه عباس د پړاو 1021 هجري قمري کال نیټه لیکل شوې ده.
ځنو مناسبه ده چې د ایران لستر شاعر حکیم عمر خیام نیشابوري سره لا آشنایی په ترڅ کې د ایران د غستر شاعر او ریاضي پوه د مقبره په اکله هم له تاسو سره لږ شان خبرې وکړو. غیاث الدین ابو الفتح عمر بن ابراهیم خیامی چې په حکیم عمر خیام مشهور او د ایران فیلسوف ریاضي پوه ستور پیژاندې او شاعر دی. هغه په 1420 هجری لمریز کال کې د ایران په نیشابور سیمه کې وزیږید او په 1510 هجری لمریز کال کې وفات شو. خیام په ډیرو علومو کې د خپل وخت مخکښ و. هغه په ځوانۍ کې د ریاضي د څرنګوالي په حق له یوه رساله ولیکله. عمر خیام په سمرقند کې هم د الجبرا او د مقابله په اړه یوه رساله ولیکله. په دغه رساله کې د هندسې او د الجبرې له لارې د دوهمې او د دریمې درجې معادلات حل شوي دي. د ایران ستر ریاضي پوه عطار نیشابوري ډېر جبري مسایل یعنی د الجبرې مسایل له مخروطي مقاطع او په استفادې سره حل کړل. خیام پر ریاضی کې ډېر ابداعات لرل چې په ورپسې پیړیو کې د اروپایي هیوادونو ریاضی پوهانو ترې ډېره استفاده وکړه. خیام په 1408 هجري لمریز کال کې یعنی په 1400 کل میلادی کال کې په داسې حال کې چې یو وشکلن وو په یوه کار وګمرل شو چې دا هغه وخت د مشهورو ریاضی پوهانو او د ساینس پوهانو په ملګرتیا سره د موجود کال هندار یعنی کلینډر په اصلاح بوخت شي. د دغه ستر ډله ایز کار نتیجه چې 4 کلونو پورې د ایران د اصفهان په تروتون کې ترسره شو د جلالی په نوم کلینډر و چې تر نن ورځې پورې د نړۍ یو تر ټولو دقیق کلینډر یعنی کال هنداره ګڼل کیږي. عمر خیام په 1400 هجری لمریز کال یعنی په 1200 میلادی کال کې د هندسې په څانګه کې یوه رساله ولیکله چې پکې د اقلیدیسته هندسې اصول په تیره بیا د هغه 5 اصل وڅېړل شو او په دغو اصولو یې چې 100 کلونه یې ټوله دنیا کې د زده کړې په مرکزونو کې تدریسېدل یو شمېر نیمګړتیاوې راویستلي او د غیر اقلیدیسي هندسې بنسټ یې کېښودلی دی. د امریکا تاریخ لیکون کې جار سارټون د منځنیو پیړیو د یوه تر ټولو ستر ریاضي پوه په توګه د عمر خیام د نوم په اخیستو سره لیکي، خیام لومړنی کس دی چې د لومړیو دوهمو او د دریمو درجو په معادلاتو کې یې منظم علمي تحقیق ترسره کړی او د دغو معادلاتو د ستاینې وړ طبقه بندي یعنی کلاسیفیکیشن یې رامنځته کړی دی. د الجبرا په علم کې د خیام رساله چې په دغو تحقیقاتو باندې مشتمله ده د یوه منظم علمي فکري معرفي کوونکي ده او دغه رساله د منځنیو پیړیو د پړاوونو یو تر ټولو مهم کتاب او احتمالا په دغه علم کې تر ټولو مشهور اثر دی. خیام ډیر کتابونه تالیف کړي او دغه د الجبرا او د مقابلې د کتاب په شمول ځینې کتابونه د عمل او د ریاضي د علومو په نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري. که څه هم د خیام علمی مقام او ډانې د هغه له ادبي مقام څخه لوړه ده او د هغه لقب اجت الحق و، خو د خیام مشهورتیا ډیره د هغه د ربایاتو د لیکلو په خاطر ده چې نړیوال شهرت لري. د خیام ربایان په 100 ځله په فارسی ژبه چاپ شوي او ژباړې په 100 د نړۍ په بیلابیلو ژبو شوي او چاپ شوي دي. د خیام د ربایاتو انګریزي ژباړه چې د انګلستان د ستر شاعر، لیکوال او ختیځ پیژاندي ایډوارډ فیټس جیرالډ لخوا په 1459 میلادي کال کې وشوه، د انګریزي ژبې یو شاهکار دی. د خیام مزار د نیشابور سیمې د کتو وړیو ځای دی او په یوه باغ کې چې هلته د امامزاده محبوب زیارت واقع دی. د ایران د دغه ستر عالم په قبر باندې د ایران د مشهور معمار هوشنگ سیهون په وسیله ښکلی ودانۍ جوړه شوې ده. د دغه ودانۍ په جوړولو کې چې د ایران د لرغوني او د اوس وخت د معمارۍ د هنر جوړښت او تلفیق دی، لا هندسي شکلونو او د ریاضي له اصولو څخه استفاده شوې ده او په حقیقت کې د دغه ودانۍ طراحي او ډیزاین د عمر خیام له ژوند وخت او تفکراتو سره سرچینه اخلي چې د ریاضي پوه د ستور پیژاندي او شاعرتوب په شمول د عمر خیام د شخصیت په دریو اړخونو ولاړ دی. د عمر خیام مزار 10 ستنې لري چې هر ستنه یې 22 متره لوړه ده چې د تویتون په بڼه جوړه کړې شوي او د هغه له دریڅو څخه په ستوري په ډېر ښکلي ډول لیدل کېږي. د دغې ودانۍ ستنې په مقابل ډول دي او د هغوی ترمنځ واټن د مثلث په بڼه دی چې له یو بل سره د دغو ستنو په وصل کېدا سره د 122 مربع مترو په مساحت سره د ګنبسې په شان یو چت رامنځته کوي. د عمر خیام د مزار هندسي شکلونه په خپلو خطوطو او لیکنو سره د هغه په ربایانو سره ښکلې کړې شوي دي. د عمر خیام د مزار په څنګ کې د کاڼو اوه ډېر ښکلي خیمې شته او د هرې خیمې لاندې په فیروزایي کاشو او ټایلونو سره د اوبو ډنډ جوړ شوی دی. دغه راز د عمر خیام د مزار د باغ په ټولګي کې په بیلابیلو زمینو کې په تخصصي ارزښتمن کتابونو سره یو کتابتون موجود دی چې کتونکي ترې استفاده کولی شي.
د ایران د مشهور شاعر او عارف فرید الدین عطار نیشابوري مزار هم نیشابور ته نږدې هر کال د ایران له کلتور او ادب سره د مینوالو کوربه دی. فرید الدین عطار نیشابوري د شپږمې پیړۍ په پای او د اوومې پیړۍ په پیل کې د فارسي د ادبیاتو مشهور شاعر او عارف دی. هغه په 1540 هجری قمری کال یعنی په 1446 میلادي کال کې د ایران د نیشابور سیمې په کتکن سیمه کې وزیږید او په 1548 هجری قمری کال کې په نیشابور سیمې باندې د مغولانو په حمله کې ووژل شو. عطار نیشابوري د ایران یو ډیر مشهور شاعر ګڼل کیږي او د عارفانو د نظر پر اساس هغه د سیر و سلوک عرفان نی په زمینه کې له لوړې مرتبې څخه برخمن او څرنګه چې د ایران مشهور شاعر او عارف مولوي د عطار نیشابوري په عقل وایي: هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. د عطار نیشابوري په کتابونو کې اسرارنامه، الهی نامه، منطق الطیر، مصیبت نامه، مختار نامه، تذکرة الاولیاء او د هغه د شعرونو دیوان ته اشاره کولی شو. د عطار نیشابوري مزار یو تاریخي ودانۍ ده چې د تیموریانو په پړاو کې د امیر علی شیر نوایی لخوا جوړه شوې ده. دغه ودانۍ دوهم پهلوي په پړاو کې په کامل ډول مرمت او په اویایمې لسیزې کې هم په مختصر ډول مرمت شوه. د عطار نیشابوري د مزار اوسنۍ ودانۍ اته زلی او له ټایلونو جوړه ګومبزې او څلور ورونه لري. د عطار نیشابوري د مزار په بهرني برخه کې له ټایلونو جوړ څلور غرفې شته او د مزار په مینځ کې د عطار نیشابوري قبر واقع دی او د غراز درې متره لوړه ستنه شته.
ایزانو مناسبه ده چې پوه شو د عطار نیشابوري د مزار په څنګ کې د کمال الملک مزار هم موجود دی. د هنر له علم سره د ډیرو مینوالو په تیره بیا د ایران د انځورګرۍ د مینوالو په نظر کمال الملک یو مشهور نوم دی. کمال الملک د 14 هجری قمری پیړۍ په دوهمه نیمایي یعنی د 19 میلادي پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې مشهور هنرمند دی چې په سبق او راودې کې په نوښتونو او ابداعاتو سره د انځورګرۍ په ډګر کې د هغه راڅرګندېدا د ایران د تجسمي هنرونو په برخه کې نوی باب پرانیسته. محمد غفاري چې په کمال الملک مشهور و د قاجار بادشاهانو د لړۍ یو تر ټولو ستر انځورګر دی. هغه په 1226 هجری قمری کال یعنی په 1340 میلادي کال کې د ایران په مرکز کې په کاشان ښار کې وزیږید او په دغه ښار کې د لومړي زده کړو سرته رسولو وروسته تهران ته راغی او د هغه وخت په مشهور ښوونځي او مدرسې دارالفنون کې په زده کړې بوخت شو. څرنګه چې کمال الملک د هنر او د ذوق په لرونکي کورنۍ کې وزیږید، لږ وخت وروسته په هغه کې هنري استعدادونه او پوهه راڅرګنده شوه. کمال الملک د خپلې وړتیا په وسیله د زده کړې په مغه لومړیو کلونو کې د علمي او د هنري شخصیتونو د پام په مرکز بدل شو او د ناصر الدین شاه قاجار په وخت کې د هنرمندانو ټولنې ته لاره پیدا کړه او د استادانو تر هنري تعلیماتو لاندې ورغی او یو بل پسې د هنري آثارو له خلقولو وروسته یې په چټکتیا سره خپل موقعیت او ارزښت زیات کړ او په همدغه پړاو کې د تالار آینه په نوم یې خپل ډیر مشهور اثر د هنر نړۍ ته وړاندې کړ.
ډیر قدرمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.
هر کله
راشه.
د لوی او مهربان خدای په نامه د تهران د پښتو خبرونې خوګو مینوالو د هر کله راشه بڼ خوګو او خوندور ګلانو هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله به یاست. د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیما سره د خپل همکارې
فاطمې
ستاسو خدمت ته حاضر شوی چې یو څو دقیقې در سره د زړه خبرې وکړو او د تاسو خوږو خوږو خبرو او لیکونو ته هم ځوابونه وایو.
پیخی صحیح، بالکل. زه هم په خپل وار د ګلبن تاندو ګلانو په خدمت کې سلامونه وړاندې کوم او خپل نیکی هیلې هم وړاندې کوم او له متعال خدای څخه غواړم چې زموږ ټول اوریدونکي د ژوند په ګردو چارو کې سرلوړي او بریالي واوسي او مهم دا چې همیشه په سلامتیا کې ژوند تیر کړي. آمین یا رب العالمین.
انشاءالله خدای پاک د ټول همداسې سلامت وساتي. نو مېرمن فاطمه ګوره چې ټولو دوستانو ته هم پته ده له دولسم تر اولسم ربیع الاول پورې د وحدت اونۍ وه او که رښتیا وایو نو دا د ربیع الاول ټوله میاشته ډېره مبارکه
میاشته
او حقیقت خدا دی چې د خدای تعالی ټولې میاشتې مبارکې دي، خو ځینې بیا ډېر فضیلت لري لکه د روژې مبارکه میاشت چې قرآن کریم پکې نازل شوی دی او همداراز د ربیع الاول میاشت چې د خداوند متعال حبیب د درست بشریت د زړه تور د خدای تعالی د هغو له مخې د دنیا پنځولې ده. نو زما اشاره نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په دغه مبارک میاشت کې زمون ګران نبی صلی الله علیه و آله و سلم نړۍ ته سترګې رڼې کړې دي او ولاد هغه بزرګوار ساتونه وختونه نور کوم دی بیانو. نو زکه دا ټوله میاشت ډیره مبارکه او بختوره ده.
هم داسې د حامد صاحب خو موږ هم نن په خپل پروګرام کې د ګران ورور کرامت الله بداوی صاحب غږیز پیغام چې په همدې مناسبت دی شامل کړی دی او همداراز زموږ قدردان او قدرمن ورور محمد هادی بنګر صاحب هم غږیز پیغام لري چې موږ په دغه پروګرام کې انشاءالله تعالی د دوی پیغامونه خپرو. نو که ستاسو خوښه وي یو لنډه شانده مکو او بیا راز وخت په لو قدربونو دوستانو خدمت ته
سمه ده. سمه نو د خپلو خوږو دوستانو یو ځل بیا هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او د سلامتیا په جامو به پټ وي. نو مېرمن فاطمې راګرځو د خپلو خوږو اورېدونکو لیکنو شعرونو او پیغامونو ته. نو که خوښه دې وي زما په لاس کې دا یو زمونږ د یو ملګري خاغلی سلطانی صاحب. ګوره سلطانی صاحب چې په د یو دوو تیرو پروګرامونو کې داسې معلومېده چې لږ بېدرکه شوی و، نو څه داسې خاص مطلبونه او یا شعرونه یې را سره نه و شریک کړي. نو البته اوس خو د دوی یو نمبر راغلی دی که نه، ځکه چې دا ټول شعرونه او دا پیغامونه په نمبر کې چې کېښودل شوي وي که نه، نو چې نمبر یې راشي نو بیا
سلطانی صاحب وخت هم را رسیږي.
نو سلطانی صاحب یو خبر او مطلب را سره شریک کړی دی چې مونږ یې هم ډېر خفه کړي یو. نو خدای تعالی دې مجذوب صاحب وبخشي. له سلطانی صاحب هم ډېره مننه کوو. البته سلطانی صاحب دغه کوم مطلب چې دی نو دا خو لږ اوږد دی، نو مونږ وخت ډېر کم لرو که نه، نو هڅه به وکړو چې په راتلونکو په پروګرامونو کې ورنه یو څو برخې خپلو مینهوالو ته وړاندې کړو.
دا یو دغه لنډ شعر غوندې دی که ستاسو خوښه وي د سلطانی صاحب زه ووایم، هغه مطلب چې اوږده ده بیا بل پروګرام
انشاءالله.
محمد اکبر سلطانی صاحب ورور دا شعر موږ ته رالېږلی او وایي چې د سترګو جنگ مقدس د بنګړو شرنګ مقدس مال جنت را باسي یو غنم رنگ مقدس مړ ژوندې کړي سره د بی زنګ مقدس ټک د ټوپک حرام دی د رباب ترنګ مقدس گهیت شراب جوړوي د تور لونګ مقدس
نو سلطنۍ صاحب خو ډېر په زړه پورې شعرونه دي که نه دا خو پخپله ښه شاعر دی نو له خدای پاکه دعا کوو چې سلطنۍ صاحب په ژبه او په قلم دې نور هم برکتونه نازل کړي
انشاءالله تعالی همیشه موږ ته ښه ښه شعرونه او ښه پیغامونه راستی انشاءالله تعالی چې په مهاجرت کې د دوی او د دوی کورنۍ چې په افغانستان او هرات ښار کې دی همیشه صحیح او سالم
انشاءالله خدای پاک دې ټول وطنوال ټول کډوال او ټول خلک په خپل امن او امان کې وساتي
انشاء الله تعالی
نو مېرمن فاطمی دا هم په لاس کې یو غزل دی چې زمونږ یو بل خواږه اوریدونکي او شاعر خاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب را لګیږي نو که تاسو خوښوي یو لنډه شانته ما به وګورو
سمده
نو یو ځل بیا د خپل خوږو اوریدونکو هرکلی کوو نو راګرځو د خپل یو خواږه ملګري او تکړه شاعر ښاغلي عبدالوهاب غیرت صاحب رالیږلي شعر ته نو په یو غزل کې وایي که دغه محالات ولو همدغه بدمرغۍ همداسې به مو وژنې په یوه یوه مېرمۍ نه به وي روزګار نه اقتدار مو په وطن کې نه به مو څه توان وي د یوې ګولۍ مړۍ خالي لاس به روان یو د پردیو و ملکو ته خالي لاس به م نیولي وي په وړاندې د روپۍ سفر به مو په برخه وي په میاشتو او کلونو سپېره مخ به کړېږو په کوڅو کې د نړۍ ناسیاله غوندې ژوند به ناسیالیو کې تیریږي هر ځای به سیالي بایلو یو به پاتې له
سیالۍ
جوړېږي به تر منځ مو رنګارنګ ډلې ټپلې بدامنۍ شاعر عبدالوهاب نو په شعر څنګه پوهېږي شاعر وهاب غیرت به نو په څرنګ شعر پوهېږي چې نه یې مکتب لوستی وي نه باب د شاعرې
او ډېر اعلی په یو بل شعر کې بیا غیرت صاحب وایي چې پرېږده چې په لپو لپو توی کړم اوښکې مې غیرته له مودو لیمو کې ډنډې دي داسې موږ هم باید اوښکې توی کړو په همدغه شعرونو کې
غیرت صاحب خو ډېر په زړه پورې شعرونه ویلي دي او ډېر مننه کوو د غیرت صاحب انشاءالله موږ سره به دغه رابطه بیا هم ټینګه
ساتي اوس بیا که ستاسو خوښه وي زو غږیزو پیغامونو ته او په سر کې د قدرمن ورور بداوي صاحب پیغام اورو
الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد الذي جاهد في الله حق جهاده وقاتل الكفار والمشركين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين تهران راديو پښتو خبرونه ټول محترم کارکونکو ته خبرونه محترم مسئول مشر او ګران قدرمن دوراني صاحب ته محترم جمیل بنگاش صاحب ته محترم عبدی صاحب ته محترم شاهد صاحب ته محترم غلی فاطمی صاحب ته تخنیکی کارکونکو غلی بهرامی صاحب ته ګران قدرمن او اوریدونکو او ګران ملګرو ته سلامونه احترامات او د وعدات دونی او د خدای اسلام مخکې د ټول نړۍ د کورې پر مخ د ظلم وحشت دیکتاتورۍ جهالت نپوهی خیانت چور چپاول خطور خور و خلق دلیر نپوهی لعمل دبطان و المرس بجمه استور و گور غوادان و عبادت گوا و دی خدای جل جل هو قابل هم دبطان فخالی نوا هر زای بشری کرامت کرچولان دیو شد وینزی و سری مریم جد نیول کدر اگه او شد عربستان پخاورا مکه مکرمی کشید آمول تیل کال پلمری کشید ربیول اول دنیش پر دوال سمه دیال سنت پرای سر او د اهل تشیو د مذهب پرای سره د ربیع الاول د میاشت پر اولسمه نیټه د خپل مطلب په کور کې یو نوی ماشوم وزېږېدی نن یې محمد باندې پښې شو دی دا څنګه چې خلک وایي چې د محمد پلار مخ دوه پات شوی وو او د محمد پالنه او روزنه د عبدالمطلب په غاړه وه دوه کاله وروسته عبدالمطلب د دني کوم وفات شو او د محمد صلی الله علیه وسلم پالنه او روزنه د دد اکا حضرت عبدالمطلب په غاړه واخیسته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ځوانۍ کې په امین مشهور وو او حضرت محمد بی بی خدیجه کبری سره واده وکړي حضرت محمد په 30 کلنۍ کې د خدای جل جلاله له خوا د هرا په غرک شي په چې عمرې ما بوسو او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په پټه د اسلام سره ول فیل خلل په لمړي کسان چې ایمان یې راوړي او شوز کې بی بی خدیجه کبری په مشمانو کې امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله وجهه او په لویانو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تربیا ورسره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اسلام بلنه پښکارا سره پیل کړه ورو ورو د اسلام لبنه پراخ شوه ورځ په ورځ د مسلمانانو شمیر زیاتېدی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اسلام په تبلیغ او خپرولو کې ډېر ستړیا او تکلیفونه سختي وګاللې حضرت علي حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق او حضرت عثمان بن عفان د اسلام لپاره ډېر سختي ظلمونه په خپل ځانو کورنۍ وګالل اسلام ضروري او قوت سمینيات وحدت محبت دین دی او ټول مسلمانان سره ورونه دي او خدای جل جلاله روح خپل فرمایي ان مال مؤمنون اخوه اتاکیک سره مؤمنان ټول سره ورونه دي او پیغمبر وايي الاسلام ملت واحده یعنی اسلام یو ملت او یو دین دی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ټول دی خدای پر سي دین اسلام موږ له چنګ ونیسي او خپل منځو کې تر ټولو مو ویشل کېږي خو نن ورځ د اسلام دشمنان وايي چې مسلمانان تر ټولو ویشي او یو تر بل د کوپر شتافي او وشي امریکا او نور کوټري هیوادونه څو ډلې جوړ کړې چې د مسلمانانو ترمنځ کړې چې نفرتونه واشتونه وزن اختلافونه ته ادامه ورکړي او غواړي چې مسلمانان کمزوري او سره وجنګوي او ګټې کوټري هیوادونه ته ورسیږي کفارو هر وخت مسلمانانو د اتفاقي خپل منځي اختلافات کوششونه کړي دي چې یو بلګه عراق سوریا یمن لبنان بحرین مصر افغانستان دي دا ټول هیوادونه په منځي جګړو کې د امریکا او نورو هیوادونو لاسونه دي نو خدای جل جلاله دې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اهل بیت او خلفاء راشدین په برکت سره په ټول مسلمانانو او اسلامي نړۍ رحم وکړي او پاک پروردګار دې ټول اسلامي امت په اتحاد او اتفاق ولري امين
نو ډیر مننه کوو د بدوی صاحب ډیر ښکلی او په زړه پورې پیغام لپاره خو خدای تعالی مو تل خاد آباد او سلامت لاره انشاءالله چې مو ارتباط نور هم را سره پیوړی شي ځکه چې بدوی صاحب مو سره په واتس اپ ګروپ کې هم شامل شوی دی نو بیا یې هر کله کوو
بیا یې هر کله کوو اغه بل پیغام د چاو
ګوره دا او بالکل هم دا سید دا بل پیغام زموږ د یو بل خوګم ملګری او اوریدونکو خاغلی هادی بنگش سے
هادی بنگش صاحب
چې د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې لهنګو سیمه را لګل دي نو ګورو چې هغه مو سره په خپل پیغام کې څه وایي
بسم الله الرحمن الرحیم زما خواږو درانو ملګرو خصوصا جمیل بنگش صاحب السلام علیکم مو په خپل هادی بنگش خبرې کوو مونگ سارا ملگری دی واجد بنگش زرف بنگش محب بنگش گل یوسف تاسد حسین محمد علی حسن بنگش حیدر بنگش اور حیدر حسن مو د تاسو هر کله راشه پروگرام ډیر شوق سره اورو او له تاسو ډیر مننه کوو نو زه په خپل هنګونه خبرې کوم کې پی کې پاکستان زه خپل سمیون ته د مونږ خپل طرف یو پیغام ورکول غواړو. هغه پیغام دا دی چې مونږ ته نه دی پکار چې مو دا کافر دا کافر عیسائی کافر دی عیسائی مسلمان کافر دی مسلمانوں کے منځ دا فرقہ کافر دی او دا فرقہ کافر دی. پہلا خبر خدا دے چمونگ اس حق نہ لرو کا یو قوم یا یو فرقہ غا کفر باوجود رب جنت ابوزی نو مونگ چکا والے شو. لہذا مونگ تا ندے پکار چمونگ یو بل کافر ثابت کولو کوشش کو جنت ابو کما فرقہ زی سوک پزی سوک پا نزی دا خوی اللہ لرے خبر دے مونگ کچھرے مینے محبت سرا جوان تیرا وال شوری کو نو دا دنیا مونږ د پاره به جنت جوړ شي. چې دا دنیا جنت جوړ شي نو امید لرو چې هغې دنیا کې به مو رب مو ته جنت په نصیب کی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ډیره ډیره مننه د ګران ورور او قدرمن محترم هادی بنگش صاحب چې موږ ته دغه پیغام را لېږلې دی. نو متاسفانه موږ وخت نه لرو حامد صاحب نور مطالب بیا ژدو د بل پروګرام لپاره ان شاء الله.
نو الله خپل ملګرو به اجازه وغوړو.
د خدای په امان.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغونډ شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښي وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Thank you.